یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د مالی وزیر وایي د سام په غونډه کې پر مهمو مسایلو بحث وسو. په پیل کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې امامات وایي سام یا د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې افغان حکومت لپاره ښه فرصت وسو په آزاده توګه شته ستونزې مطرح کړي. او په روسیه کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته زیات شوی دی. پوره خبرونه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته ویل د تیرې یک شمې پورس په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د پاکستان د حکومت لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ولسمشر غنی ومنله. تر اوسه پورې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر نیټه نه ده اعلان شوې. ولسمشر اشرف غنی نږدې درې کاله مخکې واک تل رسیدو وروسته پاکستان ته رسمي سفر وکړ، خو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د هغو بریدونو دوام چې افغان چارواکي وایي پاکستان کې پلانېږي د دې سبب شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شي او ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته بیا کله هم سفر ونه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي سام یا د لوړ رتبه پلاوي غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت وسو په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. تادامي چې امامتو د څرګندونې نن په کابل کې د حکومت د رسنیو اطلاعاتو په مرکز کې وکړي.
Without turning blind eyes to those challenges which lie in the
افغان حکومت وتوانید پرته له دې چې ستونزې پټې کړي د اصلاحاتو او پرمختګ په برخه کې شته ننګونې په آزادانه توګه مطرح کړي او هم د حل لارې وړاندې کړي. سامیا د لوړ رتبه پلاوي غونډه چې هدف یې په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه بحث و پرون په کابل کې پای ته ورسېده. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی نن په خبري کانفرنس کې واضح کړه چې نړیوالې ټولنې په ځینو برخو له هغې ډلې د معاشونو په لوړولو د بودیجې په برخه کې زیات وضاحت او د مشاورینو د استخدام لپاره خپلې ژمنې تر یوې اندازې نه دي عملي کړي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي تیر کال په نړۍ کې تر 3000 زیات ماشومان په وسلوالو شخړو کې وژل شوي او یا ټپي شوي دي. په راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد شوی چې جګړو پکې تر بل هر ځای زیات ماشومان وژلي. د ناټو عمومي منشي انټونی ګوتریرس په یو بیان کې د ماشومانو د تلفاتو د شمیر د نه منلو بړل دی. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي د شخړو او ماشومانو تر سرلیک لاندې کلنی راپور د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړی. د دې راپور موندنې ښیي چې افغانستان 2009 کال راهیسې په ملګرو ملتونو د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ثبتول پیل کړل. په شخړو کې د ماشومانو مرګ ژوبله پکې تر بل هر هیواد زیاته ده. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم بنگلاديش ته په 15 یو ورځنۍ لوبه کې د 240 منډو هدف ټاکلی دی. دا لوبه نن د بنگلاديش په قربتوب په سلهټ سټډیوم کې روانه ده. د نن ورځې په لوبه کې ابراهیم زادران 3 او درویش رسولي 15 زیاتې منډې کړې دي. د لوبې ګټونکی ټیم به د 15 یو ورځنۍ لوبه ټول سیریز وګټي. له دې مخکې افغانستان له څلورو لوبو دوه ګټلې، یوه یې د باران د ورخت په سبب مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي 19 کلن ټیمونو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبو دا ټورنمنټ د سپتمبر په 28 پیل شوی دی. ورزو د نړۍ خبرونو ته. په روسیه کې چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د یو اورګاډي او بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه نن سهار 3:30 بجې د ولادیمیر اوبلاست سیمه کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې شوې ده. په سیمه کې د روسیې د کورنیو چارو د وزارت دفتر ویلي پیښه هغه وخت وشوه چې د قزاقستان د نمبر پلیټ لرونکي یو بس د سره څراغ سربیره غوښتل د اورګاډي له کرښې واوړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په بس کې 55 اوزبک سورلی او دوه قزاقي ډریوران سپارو. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د سیمه ییزو روغتیایي چارواکو په حواله د تلفاتو شمیر 19 ته یاد کړی. روسیې رسنۍ وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وی د ماریاتو پان په وړاندې دغه هیواد د پاوز عکس العمل چې د امریکا د پورتوریکو ټاپوی په وزپله د افغانستان په شمول په نړۍ کې د نور ماموریتونو ته د امریکایي سرتیرو استول لزن سره مخ کړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز دفتر مشر جنرال کینت مکنزی د پنځمې پورس خبرې لرونکو ته وویل د امریکا پاوز ټاکلې ترانسپورتي الوتکې لري چې پورتوریکو ته د امدادي موادو پر رسولو بوختي دي. پنټاګن د امریکا د ملي ګارد د فعال پرسونل څخه 11000 کسان له اتیاو الوتکو او سلو لاریو سره په پورتوریکو کې له توپانځه پلو سره د مرستو لپاره مصروف کړي دي. د پورتوریکو ټاپو د سپتمبر په 16 نیټه د ماریا توپان وځپله چې په بشري مرګ ژوبلې سربېره یې دغلته درانه مالي زیانونه اړولي دي. واشنگتن تمه لري ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې پالیسۍ له اعلان وروسته افغانستان ته 3500 اضافي سرتیري واستوي څو هلته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي، خو تر اوسه په امریکا کې د دغه طبیعي پیښې په سبب دغه سرتیري نه دي استول شوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د سیاسي رادیو ته غوښیاست نن جمعه ده، د تلیا میزان 14 د اکتوبر میاشتې شپږمه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د سم غونډه په شفزا کې ترسره سوه او پر مهمو مسایلو پکې بحث وسو.
بسیار به جرأت پیدا گفته میتونم که نتیجه مجلس دو روزه ما یک نتایج بسیار موفق داشت.
د غزنی بڼوال وایي چې سږ کال د تازه میوه حاصلات د تیر کال پرتله 50% زیات و.
تقریبا په ډیرو باغونو کې چې موږ کړی دي هلته تقریبا 2 چنده شوی دی، یا په ځمه کې 1.5 چند.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې په باب تازه څرګندونې کړي. د نورو مسایلو تر څنګ حقیقت څه دی اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. تاسیا زدی رادیو ته غوږی اس پاپنسان کی د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. تاکل سبې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته تایید کړ چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دې هیواد د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا بلنه منلې ده، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر به کله اسلام آباد ته روانېږي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی له نور معلومات سره.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوسټ لوی درستیز جنرال قمر باجوا له کابل څخه په روسي سفر کې ورکړې وه، او د ښاغلي زاخلوال په خبره ولسمشر غنی دا بلنه منلې ده. خاغلی زاخلوال ویل تر قمر باجو مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر یا ISI له افغانستان څخه د کتنې پر مهال له ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې پاکستان ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنۍ ویلي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډې ورځپاڼې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ دې غوښتنه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د له پاکستان نه کتنه وکړي مثبت ځواب ویلی دی. د دې ورځپاڼې په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تېره مې میاشت کې د پاکستاني مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وایي کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دو اړخیزو اړیکو د ښوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر چیمس ماتیس په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوسټ د مشر سفر مثبت ګام بللی او ویلي دي چې د سفر د وضعیت د ښوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړي دي.
له رضوان مراد نمو ووردل چې ټاکل سوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ سي. دغه سفر دقیقه نیټه نه ده څرګنده سوی. پاکستاني رسنیو دغه سفر په اړه ویلي چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د سام غونډه په شفزا کې وسوه او پر مهمو مسایلو پکې بحث وسو. اکلیل حکیمي چې نن یې په کابل کې د یونامال استازي تدمی چې مموت سره په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې بشپړې کړې، خو نړیواله ټولنه په ځینو برخو کې پاتې راغلې ده. رحمت الله افغان په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مالی وزیر اکریل حکیمی چې په د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تضمه چې محمود سره د سامیا د لوړپوړو چارواکو د دورځنۍ غونډې د ناستې نتایج خبریالانو سره شریکول، وویل چې په دغه غونډه کې په مهمو مسایلو باندې بحث وسو، وویل چې هغه ستونزې او ننګونې چې افغان حکومت درلودلې له نړیوالې ټولنې سره بدون له دې نه چې پټې شي ورسره شریکې کړې. دوی وویل چې په همدغه غونډه کې د افغان حکومت هغه لاسته راوړنې چې درلودلې لکه د فساد سره مبارزې، اصلاحات، د عوایدو لوړوالی او داسې نور مسایلو دغه دوی ته وړاندې سول او ورسره بحث وکړو. دوی وویل چې په ټوله کې افغان حکومت توانېدلی ده چې خپلې هغه ژمنې دي هغه بشپړې کړي. تدمه چې ښاغلي اقلیمي په دې اړه باندې وویل،
بسیار به جرأت ای را گفته میتونم که نتیجه مجلس دروزه ما یک نتایج بسیار موفق داشت و دوستای بین المللی ما اجراءات حکومت را ازش استقبال کردن، ازش تقدیل به ما را آوردن.
ښاغلي کلیل حکیمي وویل چې افغان حکومت خپلې ژمنې بشپړې کړې دي، خو لږ ګیله غوندې وکړه. وی وویل چې په نهو بخشونو کې نړیوالې ټولنې چې له افغان حکومت سره کومې ژمنې کړې وې هغه نه دي بشپړې سوي. هغې یادونه وکړه چې د معاشاتو د سطحې لوړوالی چې مخکې ژمنه سوي وه هغه نړیوالې موسسې په افغانستان کې کار کوي، د افغان حکومت د چارواکو مترادف معاش به ورکول کېږي، چارواکو ته مترادف معاش به ورکول کېږي، خو داسې ونه شول. هغه قدرتونو لپاره چې سلاحکاران استخدامېږي د ضرورت په اساس باید د افغانستان د مالي وزارت د پالیسي له معینیت غوښتنې باندې دا ترسره شي. همدارنګه وویل چې هغه غیر اختیاري بودیجه چې د افغانستان د حکومت لپاره نړیوالې ټولنې لري د افغانستان د خلکو لپاره هغه باید په یو چوکاټ کې د قرارداد له مخې پلی شي، خو داسې ونه شول. همدارنګه وویل چې نړیوالې ټولنې دا مرسته ژمنه هم کړې وه چې 80% دغه بودیجه چې حکومت ته ورکول کېږي د افغانستان د حکومت د لومړنیو په اساس باید مصرف شي، چې دا هم نه ده سوی. همدارنګه یادونه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره کوم صندوق چې جوړ شوی د 15 کاله مخکې اوس حالات تبدیل شوي دي، باید په دغه باندې له سره څېړنه وشي، خو نړیوالې ټولنې په دې برخه کې هېڅ کار نه دی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي صدامه چې محمود چبابني خبري غونډه کې له خبریالانو سره د سام د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل چې دغه غونډه ځکه ښه وه چې د ابتکار نوښت د افغانانو په لاس کې و، مدیریت او مینجمنټ ټولو افغانانو مخې ته ووړ، او ځکه ښه غونډه وه چې په دغه کې مدني ټولنو، ښځو، همدارنګه سوداګرو ټولو برخه واخیستله، او هغه مسایل چې دوی په وړاندې پراته وو حکومت او همدارنګه حکومت له نړیوالې ټولنې سره شریک کړل. صالح صاحب، اکریل حکیمي چې مهمه خبره وکړه په راتلونکي درې میاشتو کې، یعنې د روان کال د دلوي په 15مه په کابل کې د سولې لپاره یو ځانګړې فوق العاده غونډه جوړیږي، چې په دغه غونډه کې به د سیمې د هیوادونو استازي، همدارنګه نړیوال ټولنه او افغان حکومت په مهمو مسلو سره د سولې په اړه باندې بحث وکړي، او اکریل حکیمي دغه غونډې ته
خوشبینی څرګنده کړه. ډیره مننه. رحمت الله افغان وو په کابل کې ووم وردل چې د افغانستان د مالی وزیر وای د سم غونډه په شفزا کې ترسره شو، او په دې غونډه کې پر مهمو مسایلو بحث وسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د همدې خبرونې په پایل کې مو ووردل چې ټاکل سوی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر ځینو مهمو مسایلو د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر دقیقه نیټه نه ده څرګنده سوې. پاکستانی رسنوی دغه سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو شکولو په برخه کې مهم ګام ګڼلی دی. دا به پاکستان ته د ولسمشر غنی دویم سفر وي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ مهم مرکز کې د دغه هیواد له پوځي چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صافی سره له کابل په مستقیم تماس کړی. صافی صاحب، خبرونه ته شرغ لاس، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سفر ته څومره خوشبيني پکار ده؟
ډیر مهرباني د سلام د وروسته. خبره دا ده چې د پاکستان په صداقت کې په دې مورد کې اوس هم داسې مشکوکیت لاشته. علت دا ده چې دا چې پاکستان راځي او زموږ ولسمشر ته پاکستان ته دعوت هم ورکوي او د پاره یې دی چې د سولې سره خبرې کوو، پس له هغې چې لوی دراسي پاکستان ته تللی، امریکایانو ته ویلي دي چې پاکستان خو امریکایانو د پروسه صلح د بلانبانسور په ډرون باندې په وژلو په کوټه کې تیر کال خراب کړی او نه غواړي چې پاکستان یا نه غوښتل چې پاکستان په سوله کې کومک وکړي. نو دا نور هم شک زیاتوي چې دوی درخم پلمې جوړوي او بیا د بلې خوانه رئیس دولت ته ورسمشر ته دعوت ورکړي چې راځه چې هلته خبرې وکړي زموږ د حکومت سره. نو د یو د خوانه یو خوانه مهمه ده دا سفر د اشرف غنی وله چې خپله اشرف غنی په دې پوه دی چې پاکستان څه ډول پالیسي لوبوي او اوس په باندې غولېږي نه. نو واضح خبره ده چې دی هلته چې ځي هماغه ادعا د اشرف غنی چې پخوا یې کوله چې سوله موږ پاکستان سره لومړی غواړو.
بله استاده، په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د فشارونو خبره کیږي. څه فکر کوي چې دا ور به د افغانستان او پاکستان د مشرانو خبرې تر نورو وختونو فرق ونه لري؟
خامخا فرق لري. نورو خبرو کې نورو وختو کې دوی چې نه طالبان غوښتل چې میز مذاکره ته کښېنو چې خبرې وکړو، اوس مستقیم د دوی سره خبرې کیږي او دوی چې حاضر شوي خبرو ته دا ښه خبره ده او نتیجې ته رسیدلی شي. ده که دا چې مثبته ده که منفي ده، دا اوس پیشبیني نه شو کولی.
ډیره مننه د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی له کابله په مستقیم تماس کې له ازادي رادیو سره. اوس هم ورځو یوه سیمه ییزه مسئله څیړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له ایران سره د درې کاله پخواني اټومي تړون په اړه له خپلو پوځي چارواکو سره سلا مشوره وکړه. ولسمشر ټرمپ پخوا د دې تړون په اړه منفي نظر درلود. دغه موضوع احمد شیبر څارلی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، ټرمپ په تازه څرګندونې کې چې پرون یې له پوځي چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه وکړې، څه ویلي دي؟
مننه سالی صاحب. د امریکا ولسمشر له پوځي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال وویل چې ایران د اټومي تړون روحیه نه ده ساتلې، او د امریکا ولسمشر لس ورځې مخکې تر دې دا خبره کړې چې تمه ده دی د ایران د اټومي تړون په برخه کې خپله پریکړه اعلان کړي. البته ولسمشر ټرمپ په ټینګار سره دا خبره وکړه چې موږ باید ایران پرې نږدو چې اټومي وسله ترلاسه کړي. ټرمپ دا خبر هم وکړه چې د ایران رژیم د تروریزم ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې تشدد او ګډوډي پیدا کوي. ټرمپ یې وویل چې د همدې لپاره باید د ایران د تیریو مخه ونیسو او پرې نږدو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
شیبر صاحب، پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې شاید ټرمپ له دې تړون څخه ووځي. البته دا خبرې مخکې هم څو واره تکرار کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل تازه اعلان کې څه ویلي دي؟
د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس وویل چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه پریکړه په څو ورځو کې اعلان کړي، خو غواړي چې له ایران سره د یوې پراخې ستراتیژۍ له مخې چلند وکړي چې برخورد وکړي چې څرنګه باید له ایران سره چلند وشي. البته لکه څرنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، ټرمپ تیره میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې، یعنی چې مخکې هم داسې خبرې کړې وې، عمومي غونډه کې ویلي وو چې له ایران سره د اټومي تړون یو ډیر خورا بد تړون دی چې امریکا تر اوسه پورې لاسلیک کړی.
که چیرې ټرمپ دا فیصله وکړي، نو دا فیصله به دستي عملي کیږي که وخت بنیسي؟
نه، کانګرس ته به واستول شي او کانګرس په دې برخه کې شپېته ورځې وخت لري چې خپله پریکړه اعلان کړي. البته په کانګرس کې د حاکم ګوند جمهوري غوښتونکو اکثریت دی، نو داسې ښکاري چې له ایران سره اټومي تړون د ټرمپ له پریکړې سره مستقیم ارتباط لري.
ډېره مننه. له شیبر څخه مو وردل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د درې کاله پخواني اټومي تړون په اړه له خپلو پوځي چارواکو سره سلا مشوره کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصادي خبرونو پر ځای یو اقتصادي مسأله څیړو. د غزنی ولایت د کرنې او مالداری ادارې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د تیر کال پرتله د انګورو، مڼو او نورو تازه میوو حاصلات په سلو کې نیمایي زیات شوي، خو د خرڅلاو لپاره یې بازار نه لري. نور تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت د کرنې او مالداری د ځای اداري مسولین وایي ساش کال په دغه ولایت کې د کروندګرو د لاسونو د تړاکو ثمره چې د لندې میوې په برخه کې ده 50% د تیرو کلونو په پرتله زیاته ده. دغه سیمه ییز چارواکي پر داسې مهال په دغه ولایت کې د لندې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې اوس دغلته تازه د انګورو او مڼو باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او کروندګرې د حاصل په راټولولو بوخت دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست د باغداری د برخې مسول صدیق الله کلیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه حاصلات د انګورو، مړو، البخاري او شکرپاري د باغونو د زیات سوي دي. نوموړی وایي ځکه د یادو باغونو حاصلات د تیر کلونو په پرتله زیات سوي د ده په خبره چې اصلاح سوي تخمونه یې کروندګرو ته ورکړي او همداراز د امراضو د مخنیوي او د باغونو د روزنې په برخه کې لارښوونې هم ورته کړي.
تقریبا په ډیرو باغونو کې چې موږ کړی دي هلته تقریبا 2 چنده سوی دی، یا په ځمه کې یو نیم چند 50 کسره پورې په هغو کې اضافه والی راغلی د هغوی په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته. هغه په انګورو، په مڼا، په آلوبخارا او شکرپاره باندې زیات کېږي په غزنه کې. خصوصا زیاتره مسریه چې د حاصلاتو په زیاتوالي باندې لري هغه یو نوی رایچان دی او بل د هغو د امراضو کنټرول ده.
شاغلی کلیوال دغه راز ویل چې دوی به په راتلونکي کې هم له کروندګرو سره د باغونو او نورو کرنیزو توکو په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي څو د دغه ولایت د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. غزنی ولایت یو د افغانستان د هغه کرنیزو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 80% خلک د مسولینو په خبره په کرنه او مالداری بوخت دي. بل خوا بیا کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. دغه کروندګر وایي که څه هم حاصلات زیات سوي خو بازار ورته نسته او په تورو اوبو یې پلوري او خواري ورته نه کوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې د میوو لپاره دې سړی خونې ورته جوړې کړي او نړیوالو بازارونو ته دې د حاصلاتو د لیږ لاره ولټوي. یو شمیر کروندګرو ازادي راډیو ته داسې وویل:
او نه بازار نه بازار خو په کومه لري وفلي مړي شولې دي غونډې ترې دې او ځکه نه مړي خو وختي راځي هغه خو وختي خاطر شولې او د نور مړي چې دي د سپر ګلدان او رسی دا اوس یو دی د یو په 200 کال ما په دې کاندار کې تاسو 200 کال لري ګورې کوم نه دا ولا اکاډمي د ماته تاکسي په دغه او شنا او با تر فلم مو په څال کې تیر په چې او په ګل دی نو دا تاکسي زه نو تینا او مشکله شته
تقریبا یو په دوا باندې د مو په درځه کارنا
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د افغان میوو لپاره هوایي دهلیز هم پرانستل شوی چې اقتصادي کارپوهانې د افغان کروندګرو او سوداګرو لپاره ښه فرصت ګڼي. خو د کرنې او مالداری ریاست رئیس عبدالله تسل وایي د دغه کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي. نوموړی وایي دغلته د راډپس په نوم موسسه ده چې د کرنې او مالداری ریاست تر چتر لاندې کار کوي. هغه د کروندګرو د باغونو د حاصلاتو لپاره له بهر او نور ولایتونو څخه سوداګر د دې د حاصلاتو د پیرول لپاره راولي.
مثلا وو موږ بل پروژه لري د رادار څخه په اندر مارکیټینګ باندې کار کوي او له دوه د اپینو سره پر ځمون لري حتی له وخت مخکې تا کړی چې د دې د ولې سره د مرمزه پروژه کوي چې موږ د ګرانه پروانه په اړه څنګه
د یادونی ورده چې د مسولینو په خبره د وروستي جګړو د افغانستان زیات شمیر ولایتونو کې پر کرهنه او مالداری ناوړه اغېز کړي او زیانمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. تاسو د زبر رادیو او ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته زموږ ز همین همت زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته ځم. زموږ د زابل د ولایت کې چې په انتون پرانستل شوی دی په دې کې باید نورې څانګې موجودې شي لکه د شریعتو څانګه. موږ د شریعتو څانګې ته ډېر زیات ضرورت لرو ځکه چې د زابل د عالي دارالعلوم څخه چې کوم شاګردان فارغ دي دا سره داسې شاګردان چې هغه نورو ولایتو ته یا د اقتصادي مشکلاتو له امله یا د نور مشکلاتو له امله نس کولای چې د ولایت نور زده کړو کې نو زموږ څنګه شریعت څانګه په حاله کې نور مو اخنځه کوم. السلام
د
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سما سلامونه او احترامات وړاندې کی بعد سلام باندې خبره دا پر ولسوالۍ د بار چودري نه تاسو سره په تماس کې د افغانستان د زورو چارواکو نه هیله کیږي چې د چودري د کلي د اوبو پروژه د کیکې سره اعلان دی ونیول شي ځکه چې په سل فیصده پیسو کې شل فیصده پیسې مصرف شوي دي. وسلام
مشکلات ہر سہال کو جوڑ کو وطن کے
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې دوی پکې د خپل سیمو پر مهمو ستونزو خبرې کولې. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه هر اونۍ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدلای شي چې دغه پروګرام ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو پر جدي ستونزو له اړوندو چارواکو سره خبرې کیږي. ورزو پکتیا ولایت دوی اونې وړاندې ازادي رادیو د ګردیز شاریانو او مدني فعالانو په حواله راپور خپور کړی و چې د ګردیز شار په مرکزی سیمو کې د کثافاتو زیاتوالي له امله ډیرانونه جوړ شوی. له هغې وروسته د ګردیز شاروالي پر خپل وخت د کثافاتو پورته کېدو او ستونزې د هواري لپاره ګڼ نور پرسونل ګمارلی دی. نور تفصیل د داود تپن په راپور کې.
دوه اونۍ وړاندې د ګردیز ښار دوکاندارانو د ښار له چټلۍ زیاتېدو څخه شکایت کاوه، خو د ښاروالۍ د نوي پرسونل له مقررېدو سره د ښار صفایي ته توجه زیاته شوې او برعکس ښاروالۍ د ښاریانو همکارۍ نشتوالی لویه ستونزه ګڼي. د ګردیز ښار اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د ښار صفایي زیاته شوې ده، خو ښاریان هم باید په خپله برخه کې همکاره او متوجه شي. د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی جمعه ګل احمدزی وایي
د تیر په پرتله نه سو برابر اخده، ان شاء الله ورستر بلی به لا صفای راځي کاملا. یعنی د ښاروال سره توجه کړی دا کار غواړي. دا د یو ښاروال، یو شخص، یو مدني فعال او د دکاندار مسؤلیت په ښار کې ټول ښاریان مکلف دي چې د ښار د صفای لپاره خپل برخه واخلي.
د دام ویل چې په دې وروستیو کې ښاروالي خپل کارونه زیات کړي او د خلکو مشورو ته غوږ نیول شوی چې دا کار باید دوام وکړي. د ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی او د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال وایي که ښاروالۍ هر څومره کار وکړي او د ښاریانو همکاري ورسره نه وي، نه ښار صفا ساتل کېدلی شي او نه دغه ستونزه هوارېږي. د ده په خبره د ستونزې لوی لامل او چټلۍ زیاتېدو علت د خلکو نه همکاري ده.
د ښار په پاکوالي کې باید د ښاریانو رغند رول وي. دا یوازې د ښاروالۍ مسؤلیت نه دی، د دې تر څنګ د ښاریانو هم مسؤلیت دی. دوکاندارانو، هټیوالو چې هغه کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا په ښار کې نور کثافات وي، هغه د دوی مسؤلیت دی چې هغه لنډو نږدې کثافات دانیو ته واچوي تر څو هغه د ښاروالۍ سره په پایین حال کې مرسته هم کړې وي، خپل مسؤلیت یې ادا کړی وي، ښار هم صفا وي.
ګردیز ښاروال عصمت الله خالد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د ښار صفایي لپاره نوی پرسونل استخدام کړی او هره ورځ د ښار صفایي کوي، خو د خلکو له لورې نه همکاري د دوی لپاره لویه ستونزه ده.
موږ نه یوازې دا چې یوازې ښار ته متوجه کړی، بلکې د غزنې هستوګنیزو ساحو ته خپل هغه تنظیفي چارې غځولې دي. مثلا اتفاق مینې ته مو غځولې، پیر باخت هم دغه نوي ښار ته دغه ساحې چې پخوا په ښاروالۍ دغه ساحو کې دغه ځایونه نه پاکول یا کثافات له هغه ځای نه انتقالول. ولې یو ستونزه موږ چې لرو دا اوس هم د ښاریانو سره یا دوکاندارانو سره موږ ستونزه لرو چې هغوی د ښاروالۍ سره په دغه برخه کې بېخي همکاري نه کوي. مثلا که دوکاندار کله چې ماښام دوکان بندوي، کوم کثافات چې په دوکان کې لري یا دوکان مخې ته لري، هغه په ویاله کې اچوي یا دوکان مخې ته اچوي، نو دغه یو لویه ستونزه موږ لرو. ستاسو د راډیو له لارې موږ غواړو چې هیله وکړو تر څو د ښاروالۍ سره دغه برخه کې مرسته وکړي.
دی وایي چې د خلکو په مشوره د ښار لپاره ځینې پروژې پلي کړي او د ښکلا لپاره یې هڅې کوي، خو په خبره یې که د خلکو همکاري ورسره نه وي، دوی په یوازې سر نشي کولی ښار په نمونوي ډول پاک وساتي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی. افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. ولسمشر غنی ته تیرونی د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا بلنه ورکړه چې پاکستان ته ورشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې امامات وي سام یاد لوړ رتبه پلاوی غونډه د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت و څو په آزادانه توګه شته ستونزې مطرح کړي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي تیر کال په نړۍ کې تر 8000 زیات ماشومان په وسلوالو شخړو کې وژل شوي او یا ټپي شوي. په راپور کې افغانستان هغه هیواد یاد شوی چې جګړو پکې تر بل هر ځای زیات ماشومان وژلي دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم نن بنگلاديش ته په 15مه ورځنۍ لوبه کې 240 منډو هدف ټاکل دي. که دا لوبه افغان ټیم وګټي نو د 15 ورځنۍ لوبه د سریز به هم نو وګټي. په روسیه کې چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ کې د یو اورګاډي او بس د ټکر پیخه کې لکتر لګه 19 کسان وژل شوی دي. دا پیخه نن سهار 3:30 بجې د ولادیمیر اوبلاست سیمه کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د ماریا توپان په وړاندې دغه هیواد د پوځ عکس العمل چې د امریکا د پورتوریکو ټاپوې وځپه د افغانستان په شمول په نړۍ کې د نورو ماموریتونو ته د امریکایي سرتیرو استول له ځنډ سره مخ کړي. او د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د انتحاري حملې له امله 13 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دا پیښه په بلوچستان کې پرون شوې ده.
دا مهمو خبرونو ولندیز مل ازادي رادیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی او اوریدلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. نور راپورونه راخلو. یو تحقیقاتي مرکز چې په امریکا کې فعالیت کوي په نړۍ کې د دینونو د رسمیت په اړه څېړنه کړې ده. په دې څېړنه کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې دین په کې رسمي دی او په خپل اساسي قانون کې یې د دې یادونه کړې ده. په دې څېړنه کې دغه راز ویل سوي چې په څومره هیوادونو کې دین رسمیت نه لري او په کوم هیوادونو کې له دین سره د دولتونو په سویه مخالفت کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز د نړۍ په 109 هیوادونو او سیمو کې د دین په اړه په یوه څېړنه کې ویلي چې په 80 هیوادونو کې دین رسمي یا د حکومت له لوري منل شوی دی. اسلام تر نورو دینونو په زیاتو هیوادونو کې رسمي او د حکومتونو له لوري منل شوی دین دی. پیو وای اسلام د نړۍ په 20 آسیایي او افریقایي هیوادونو کې رسمي او دولتي دین دی. مسیحیت په 14 هیوادونو کې رسمي دین دی. په دغو هیوادونو کې نه اروپایي دي. 40 نور هیوادونه په غیر رسمي ډول د یو دین ملاتړ کوي او اکثره یې د مسیحیت یوې فرقې ته ترجیح ورکوي. د نړۍ په 10 هیوادونو کې حکومتونو پر دینونو سخت قوانین وضع کړي او یا په مجموع کې له دینونو سره مخالفت کوي. په دې هیوادونو کې چین، کیوبا، شمالي کوریا، ویتنام او له پخواني شوروي اتحاد څخه یو شمېر خپلواک شوي هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او آذربایجان شامل دي. په دغو هیوادونو کې سیاسي فعالیتونه او د بیان ازادي هم محدود ده. له دې څېړنې سره سم تر سل ډېر نور هیوادونه او سیمې رسمي یا ترجیحي دین نه لري. په دا ډول هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونه هم شامل دي چې ممکن دینی ډلو ته امتیازونه ورکړي خو رسمن د کوم خاص دین ملاتړ او مخالفت نه کوي. په څېړنه کې د هغو هیوادونو په سر کې چې دین ته زیات اهمیت ورکوي د افغانستان نوم راغلی او ویل شوي چې په دغه هیواد کې رسمي دین اسلام دی او دا خبره د دغه هیواد په اساسي قانون کې په ډاګه راغلې ده چې د اسلام مقدس دین د افغانستان د اسلامي جمهوریت دین دی. د افغانستان اساسي قانون همدار صراحت لري چې باید د هیواد ولسمشر او مرستیالان یې مسلمانان وي او ټول جګپوري چارواکي باید د لوړې په مراسمو کې د اسلام اصولو ته په وفاداری سوګند وکړي. په ځینو هیوادونو کې دولتونه د یو پر ځای د څو دینونو ملاتړ کوي لکه روسیه. د روسیې په اساسي قانون کې مسیحیت، اسلام، یهودیت او بودیزم د هیواد دودیز دینونه پیژندل شوي، خو د روسیې ارتودوکس ته چې د مسیحیت یوه څانګه ده ځانګړې پاملرنه کوي.
ومردل چې په یوه څیړنه کې ویل سوي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې دین پکې رسمي دی او په خپل اساسي قانون کې یې د دې یادونه کړې ده. په لاسي خامک د قرآن کریم د دیرشو سپارو جوړوونکي زمرد افغان وایي که حکومت غوښتنه ورڅخه وکړي نو حاضره ده چې دغه نسخه د کندهار موزیم ته وسپاري. 28 کلنه پیغله زمرد افغان چې د کندهار د څلورمې ناحیې اوسیدونکې ده، په اوو کلونو او شپږو میاشتو کې د قرآن کریم ټولې دیرش سپارې له ژباړې سره یو ځای پر 270 متر ټکر په خامک بشپړ کړي. تفصیل له کندهار د صادق رښتینی پراپور کې.
زمرد افغان وای شونځي او مدرسې نه دلبستې، یوازې لومړی زدکړې په کور کې کړي، خو په لاسي خامه کې د ورتیا لرلو او د قران کریم سره ډېرې مینې اواله کې دې ته هڅولې و ترڅو په لاسي خامه سره قران کریم د ژباړې سره بشپړاو جوړ کړي. زمرد افغان د کندهار د څلرمې ناحیې اوسېدونکي د چڅو کال مخکې د خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته مهاجره سبب او اوس تازه کندهار ته راغلي. دغه 28 کلنې پیغلې په وکاله او شپږ میاشتو کې د قران کریم دیش سپارې په دیش جلد کې په خامک او خالونو جوړ کړي. نوموړې وایي د قران کریم د تورو د بشپړولو لپاره 270 متر سپین او زرغون ټوکر، 6300 ګوټه ګلاباتونه او ریشمین تار او 600 ګرامه خالونه مصرف کړي.
دې کې د سپین ټوکر داسې ما اندازه نه ورته لګولې چې جوړ مو کې بیا په اندازه سره لږ ولې کوي، داسې په اندازه سره پر سپین کاټن ټوکر باندې مو ولې کوي په پنسې. بیا مې په اونو جوړ کړی په تور او سپین زرینو اونو، او بیا مې ترجمه ورسره په ریشم ژړ تار جوړ، او دا خلونه وو دا زره تار مې پر کار کړی دی. اوس په اندازه باندې موږ لیکلی دی.
زمرد وایي د قران کریم تورې لومړی پر ځانګړي سوي سپین ټوکر په پنسل لیکلي او د دیني عالمانو تر تسې وروسته یې د لاسي خامه کار پر کړی. نوموړې وایي له دې خاطر چې په پاکستان کې و د قران کریم ژباړه په اردو ژبه لیکل سوي او جوړه سوي.
خپل مې را شروع کړی چې و به مې لیکي په قران شریف مې ویل کې په بل قران شریف مې کته مال چې و ته تورې سره غلط نه و به مې وې بیا په بل قران شریف کې کته بیا چې مترجمه ترجمه جوړ کړه په بل قران شریف مې کته لسر تاسو په څو قران شریف کې مې سره کته بیا مې دا کښه ورته چې نه سي پرې مې جوړ کړې مې دا تور کړې مال دا زموږ د کور سره مانیا و اته کله صاحب غټ مولې مال دې ته وړل چې ویو کړ هغه بالکل صحیح دی وایي غلط نه ستوب شي کې پچ پر قران شریف چور سومه وخت دی وای دا هیڅ غلط نه ستنه پورت کی نه عربیک.
زمرد افغان وای کو حکومت غشتنه وکړي نو حاضر ده چې د آسماني کتاب د کندهار موزیم ته وسپاري ترڅو خلګي په اسانی سره ننداره کړي.
نیماله جنگ زرا چوي دا سمه بدی سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوي. حقیقت څه دی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. ولایت په ولایت پروګرام کې چې د ماشین له 2 تر 3 بجو خبريږي، د کندهار او لغمان ولایتونو د کرنې رئیسان مو ملمانه دي او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي. شمیره همغه وخت لنیږي کولای سي چې پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي زنګ راوهي. دغه راس کولای سي چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپل نظرونه او پوښتنې راټول ولیکي. ادرس مو د facebook.com/azadiradio. د نورستان په مرکز پرون کې 25 بستري روختون جوړیږي. دغه روختون په یو منزل او په څلور بلاکونه کې د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت رغیږي. نږدې 15% کې چاري بشپړې سوي دي. خلک د نوي روختون پر جوړېدو خوشاله دي. تفصیل درو هولانوري پر راپور کې
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روختون جوړیږي چې د روختون جوړېدو سره به د خلکو روختي ستونزې هواري شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روختون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوی جوړیدونکو روختون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیا برابر شي. والی د نوی جوړیدونکو روختون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت پاړه وویل.
د نورستان ولایتي روغتون په لس جریب مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي او دغه روغتون به انشاءالله په آینده اووه نویم کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د 50 بسترې شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړی، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره د دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپله په مرکز کې یو بستری کلینیک وجود نه لرم. اول کار مو دا وکړ چې په کرایي کور کې یو 40 بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص ته راوړنه ده. اگر که هغه اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر له 8 څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
دې روغتون جوړېدو نه ډېر خوشاله یم، زه په خپل دې کې کار کوم. اوس د دیوالي صاحب والیزاله نه دا غټو روغتون جوړېږي، مونږ ټول قوم خوشاله یو. ځان له زه خوشاله نه یم، قوم خوشاله یو. خو په خوشالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشاله یو، خو کار هم چټک روان دی.
خانګل وای اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډیری وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسېدو وړاندې په لاره کې ساه ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده د دې نه کټ کې وړلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نګلام ته مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت دی چې اکثره سیمې د روغتي اسانتیاو د نشتوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ولایت په ولایت پروګرام کې چې د مبشین له 2 تر 3 بجو خپریږي، د کندهار او لغمان ولایتونو د کرنې رئیسانو میمانی دي او ساسو پرشتونه ته به ځواب وایي. شمیری هماغه وخت لنیږي، کولی سئ چې پروګرام ته چې په مستقیم ډول خپریږي زنګ را ووهئ. حقیقت څه دی؟ پروګرام په همدې خپرونې کې په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ولسوالیو ځینې زده کوونکي له دولت څخه غوښتنه کوي چې تړلې ښوونځي دې ورته خلاص کړي. زده کوونکو دغه خبره د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړې سوې غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالی یو شمیر زده کوونکي وای په دغه ولایت کې رواني جګړې پر زده کړې منفي اغیزې کړي او په خبره چې له زده کړې به برخې کړي دي. دوی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې د جګړې له کبله له خپلو کورنۍ سره مرکز ترینکوټ ته راکډه شوي. دغه زده کوونکي وای په سیمو کې ښوونځي جګړو ویجاړې کړي او غیر فعال دي، خو دولت خاص کوي چې ښوونځي جوړته ورغوي او پاله دې کړي. د دغه زده کوونکو له ډلې یو هم حیات الله دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ سولین سیمې څخه د جګړې له کبله کورنۍ د ترینکوټ ښار ته راکډه شوې. وایي چې سیمو کې ښوونځي سته، خو د جګړو له کبله له تیرې و کال راهیسې پرمخ تړلې دي.
سولیا سره برستی یو دل د بازار ته وزل ته سبقان دل ته سید خان په ابتدا کې سبقان وایو په دې سولیا کې موږ دغه دغه لوی مکتب هغه باندې وس څنګه شروع یال څه باندې موږ سره دغه وس سم مکتبونه نه خلاص موږ سبقان باید سم شروع شي.
د حیات الله په څیر د نورو همزول هیلی هم همداسې نیمګړی پاته دي. څوارلس کلن شمس الله چې د اروزګان ولایت چارشنو ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله راکډه سوی او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې میشت شوي وایي تر ټولو لوی ارمان یې ښوونځي ته د بیا تګ دی.
موږ خو چې راغلي یو چې بیا مو مکتب ورغلی یو وطن ته خپل کور ته چې ورغلی چې مکتب مو لیدلی دی او کلکینان درازې دا شان یې وړي دي د مکتب دا دیوالونه چې دي دغه نړیدل دي او دوه درېزه او چوکیان چې دي هغه موري دي مرده وای شي زمر د چولار شي زمر د مکتب ارسه چې سامان چلته پروت هغه مشته پرسبر.
لا تیری وکال رئیس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ټاول سوالی کې زرګونه کورنۍ د نامنې لوجي کډوالې تاړ سوي او په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې دا چې ماشومان لزده کړي به برخي کړي بلکې له روغتیاي خدمات څخه هم به برخي پاتې دي. د اورزګان والی بیا دغه زده کوونکو ته ژمنې ورکوي چې په لنډ وخت کې به په خپل سیمو کې ښوونځي ورته پرانیزي. محمد نذیر خروټی وایي هغه ښوونځي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي او تړلې دي د قومي مشرانو پر مټې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
مونږ حیاتونه ډلې هغه خلک چې ټول هغه نامن ولسوالیو ته ولېږلي دي. پرون مو هم د دغه په رابطه باندې د چرچلو د ځینې خلکو سره ملاقاتونه درلوده د دې راوت سره مې درلوده. مونږ کوشش کوو چې دغه پروسه یو ملي پروسه ده د مصالح مخالفینو نه د مونږ خواهش او هیله دا دی چې دغه پروسه بیرته خوسي کې چې شروع سي او تر څو پورې دغه وطن دا ستونزه چې دی اساسي ستونزه مونږ دا دی چې د ناپوهۍ او د بې علمۍ ستونزه ده وکولای شو چې د علم پر رڼا باندې بیرته د وطن
شاغلی خروټی دا هم ویل چې په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې دا مهال د 300 ښوونځي له جملې څخه 310 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې لا هم تړلې دي چې د خلاصولو هڅې پیل کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي وه چې په دغه ولایت کې د 310 ښوونځي له جملې څخه یوازې 1 ښوونځي فعال دي او پاتې نورې ټولې غیر فعال دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. سور از وړاندې افغان امنیتی ځواکونو په کابل کې د شورا د مراسمو د خ انمانځنی په هدف نګدی 1500 ځوانانو ته وسلې وویشلې. امنیتی مسولینو خبر ورکړ چې دا کاری د امنیتی تهدیدونو د مخنیوي په هدف کړی دی. که هم یو شمیر خلکو امنیتی ځواکونه تورن کړل چې د ملی او مذهبي ورځو د امنیت ساتنې په برخه کې پاتې راغلي، ځکه دغه ډول مراسمو د انمانځنی پر وخت عام خلک وسلوال کوي. اوس له یو شمیر خلکو سره دا اندېښنه ده چې آیا له دې 1500 ځوانانو څخه به دا وسلې راغونډي شي او کنه. د حقیقت صدې د دیونی خبرونه مهمدې مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د کابل د ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واوري. قومندان صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راک پایلې له همدې نه کوچې دغه وسلې چې د شورا د مراسمو پر مهال ځوانانو ته ویشل شوې دي، د دې د راټولولو چارې بیرته کله پیل کیږي او که یا هم پیل شوې دي؟
ډیره مننه. مونږ خو د عاشورا په ورځ بیلاغونه چې اردو پولیس امنیت د کابل د امنیت او د تامین په خاطر مونږ تبذیف کړی وو، زمونږ د یو تعداد ځوانانو سره مونږ تماس ونیو وو، د خلکو سره مونږ تماس ونیو وو. څرنګه چې په نورو کلو کې تعدیدونه و سږ کال هم تعدیدونه ډېرې وې، د همدې له خاطر زمونږ پیشنهاد وو او د ځوانانو پیشنهاد وو او د خلکو پیشنهاد وو چې یو تعداد ځوانان د داوطلبانه په صورت د ملي اردو د پولیسو سره په دې عاشورا ورځ کې همکاري وکړي د امنیت له نقطه نظر نه. بیا مونږ آماده شو وزارت امور داخلی ورته آماده شو، زون یک صدیه که پولیس ورته آماده شو چې دا ځوانان به جذب سي، تعلیم و تربیه او روزنه به ویني، انداختونه به وکي، او زمون د پروګرام او د پالیسی سره سم په د لس ورځو یا دولس ورځو کې د مساجد او د کابل د شهروندانو د امنیت په خاطر د پولیس سره دوی مرسته وکي. د دوی مرسته، د دور مسایی، د دوی امانګي زمونږ د تایید وړ ده، او په دې څو ورځو کې دوی زمونږ سره همکاري وکړه او د پولیسو سره مسایی درلود. کوم تخطي او کوم بې دسپلیني زمونږ لخوا د دوی نه لیدل شوی نه دی تر اوسه پورې.
دا کومه وسله چې دوی ته توضیح شوې ده، دا به تر کله بیرته راغونډې کی؟
دا سلاح خو د وزارت امور داخله نه دوی ته توضیح شوی دي، او د زون 101 آسمایي قمانداني نه دوی ته تسلیم شوی دي. دا که دا سلا نن و فردا هم دا د عاشورا ورځې تر اوسه لا ختمه سوی نه دي، بس د دې نه چې دا د عاشورا ورځې ختمه سو دولت په کې تصمیم نیسي، یا وزارت امور داخله و زون 101 د دې په هکله به تصمیم نیسي چې موږ به تاسو بګه هم اورو یا به مطبوعاتو سره شریکه کړو.
یعنی تر اوسه په دې اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې آیا د دې خلکو نه دا سلا بیرته راغونډه شي که ورسره پاتې شي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې تعدید په دې ښار کابل کې موجوده ده، او مطلق د عاشورا ورځم تر اوسه پورې ختمه ده. ان شاء الله تر شنبه پورې دا زمونږ مراسمونه او دا زمونږ تدابیر به ختمه سي، پس د مونږ ورته تصمیم نیسو.
یو بل موضوع چې سوره جوړان دي ورته د افغانستان ملي شورا اشاره وکړه، واغوي د افغانستان امنیتی ځواکونه ماته هم کړل چې د دغه ډول ملي او دغه ډول مذهبي ورځو د امنیت په ساتلو کې پاتې راځي او بیا عام خلکو ته وسلي ویشل کیږي. فکر نه کوي د دومره ملي اردو د دومره پولیسو د امن نظم د سربازانو پښتون کې عام خلکو ته وسله ویشل کیږي تر څو امنیت وساتي؟
پولیس ورته امنیت د خلکو په مرسته او د خلکو په همکاري کېدای شي په هر ورځ په هر وخت دا تدابیر به ونیسي، او د تدابیر به موږ لرو او کافي پرسونل دلته په کابل کې لرو. مګر هغه تهدیدونه چې په دې ورځو کې د کابل او د خلکو په هکله او د عاشورا د ورځو په هکله زموږ د امنیتي ارګانونو لخوا محسوس و، بیا دا نظر د علما، دا نظر د توانان و، په دولت باندې غږ وکړه، دولت یې پیشنهاد وکړه، بالاخره وزارت دفاع تصمیم ونیو چې په دې ورځو کې دا مسایی د خلکو سره، د خلکو د حمایې سره او د یو تعداد ځوانانو سره چې دوی داوطلبانه ټول نظم پر ځان باندې قبلوي د پولیس سره همکاري کوي. وزارت امور داخله هم دا خبرې ومنل او دوی ته سلا توضیح کړه، او دا مطلب د اردو او به اصطلاح د پولیس ناتوانی پوری حل نه لري. پولیس اردو نو امنیت ملی د خلکو په حمایا انشاءالله د دې توان لري چې د جمشاریان کابل د دشمن پر ضد آمادګي لري او مبارزه وکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې عام خلک وسله وال کول د پولیسو سره همکاري ده؟
مونږ عام خلک مسلکلي نه دي، یو تعداد ځوانان داوطلب آماده سو د دې تهدید سره چې دوی هم په دې کې احساس لرل او مونږ هم دا احساس وکړو چې تهدید به تیری دا د ځوانان په دې کابل کې مسله سو. دغسې ځوانان زموږ په ډیرو اطرافو کې په ډیرو ولایتو کې اوس د اردو او د پولیس په تنګ د دښمن د تروریزم په مقابل جنګیږي. په ډیرو ولایتو کې په نامه د پولیس مالی زموږ ځوانان مسله دي او د دښمنانو سره جنګیږي داوطلبانه. دا معنا نه لري چې یا اردو ناتوانه دي، یا پولیس ناتوانه دي، یا مونږ کفایت او توانمندي د دې نه لرو چې د خپل خلکو تدابیر به ونیسو. ځوانان آماده دي په ولایتو کې، په ولسوالیو کې، په نورو نقاط، په جباتو کې د پولیسو سره، د اردو سره په یو صف صادقانه او په یو مسایی د ترورین په مقابل جنګیږي. دوی هم هغه ځوانان و چې آماده شو چې د عاشورا په ورځو کې چې په کابل کې تعدید ده، دوی آماده شو چې د اردو او پولیس په څنګ په صورت مسلحانه یا غیر مسلحانه پولیس سره همکاري وکړي، او دا معنا په دې کې نه ده چې پولیس توانمندي نه لري. دوی آماده شو، مونږ د خواب د دوی پیشنهاد ومنل شو، او وزارت امور داخله بیا تصمیم ونیو چې دوی به مسلح شي په دې عاشورا په ورځو کې د شهروندانو په خدمت کې وي. او نور دو کوم بی انضباطی بی دسپلینی او کوم بی بندباری مونږ تاسو په دې ورځ کې شاهدان هم نه یو.
تاسو د محلي پولیسو یادونه وکړه، محلي پولیس عموما په یو چوکاټ کې راغلی دی، اغوی لک تر لک درې سلور میشتي تعلیم او تربیه کتلې ده، خو دا کسان د 1500 کسان 15 ورځې دوی ته زده کړې ورکول شوې دي او دا غینه ورسته پرويستل شوې دي د پوسلو سره د مراسم او د امنیت د ساتنې په مخه باندې. دلته کوم ضمانت موجود و اصلا چې په 1500 کسانو د اعتبار پوښو چې په دوی ته د وسلې ورکړل شي؟
هغه پرنسيبونه چې د پولیس مالی په درز مدته کې مونږ یعنی دولت حکومت وزارت امور داخله وزارت دفاع البته وزارت دفاع پورې دا اله لري وزارت داخله ریاست عمومي پورې هغه پرنسيبونه هغه تعهدونه چې د پولیس مالی په حق له په درز مدته کې پیاو کول شپږ میاشتې کې دوی سره تعهد شوی دي، ام هغه پرنسيب ام هغه اصول د دې لس ورځو یا تقریبا 15 ورځو یا شل ورځو کې دوی سره هم دا تعهد شوی دی. دوی هم په خپل تعهد کې پابند ده او د دولت له خوا هم د دوی پابندي په نظرنیانه د نظارت لاندې دي او بیا دا زموږ د دولت یا د وزارت امور داخله تصمیم ده. دا پر اساس د یو پرنسيب په اساس د یو اصول په اساس د یو پالیسي د وزارت امور داخله دا مسله را پیښ شوه او یو تعداد ځوانان توپک واخیستل او د خپل پولیسو سره همکاري وکړه.
کله دې پروګرام لګ وړاندې لاړ شو، لګ مخکې لاړ شو، اتلسم د سنبلي د احمد شاه مسعود د تلین ورځ وه او یو وار بیا موږ په کابل ښار کې یو زیات شمېر غیر مسؤول وسله وال ولیدل چې دوی فایرونه وکړه او د کابل د خلکو ژوند تهدید کړ، د کابل عام ژوند د متوقف کو. په داسې حال کې چې په تیرو تلینونو کې په تیرو کلونو کې ویل کېدل چې په راتلونکو کلونو کې به دغه ډول کار نه کیږي، خو یو وار بیا ولیدل شول. دا سخې
اول خو دا به داسې وې چې دا هغه بې بندبارو خلکو ځوانان چې په اتم لسمه د اسمبلی دا بې بندباری وکړي، فایرونه د دوی لخوا اجرا شو په دې کابل کې، یو تعدید واقعا د دوی لخوا دا په دې اتمه اتلسمه د احمد شاه مسعود د شهادت په عقل هیڅ علی کې ونه لرله، هیڅ ارتباط یې ورسره نه و. یو تعداد بې بندبار غیر مسؤول د کوڅې نه را پیدا شوه، دا بې بندباري وکړه، فایرونه د زونې په دې کابل کې اجرا کړه، چې خوشبختانه تقریبا د لسو نه زیات کسان د پولیس لخوا نیول شوي دي او دا هغه کسان دي چې ډېرې مجرمده یعنی ډېرې جرم دوی مرتکب شوي دي مخکې له دینه هم. اوس دوی د تعقیب او د بررسي او یو تعداد نیول شوي دي او امیدواره یو چې هغه نور څوک چې دوی سره همکاري لرله هغه به هم د پولیسو د امنیت لخوا ونیول شي.
حکومت شمیرې چې تاسې ښایي دا ډېرې زیاتې کمې دي، په هغه ورځ لږ تر لږه لسګونه کسان د سلو نه ډېر کسان ولیدل شول چې هغوی سره وسلې وي، غیر مسؤول وسله والو او فایرونه یې کول.
دا لسګونه کسان اوس زموږ د پولیس تر تعقیب لاندې دي او ارزومند یو چې دور به ټول دستګیر شي.
په داسې حال کې چې تاسې یو ورځ وړاندې د لدینا یو اعلامیه خبره کړې و او د دې خلکو د پاره یا غلارې معلومی کړې به غوښتنې کړې وترنه، خو بیا هم هغه سچ تاسې هیله لر لاغه تر سره نشو، هغه سچ تاسې ارزو لر لاغه تر سره نشو. فکر نه کوي چې دلته تاسې هغه اعلامیه اصلا تر په خولاندې شو؟
خو هغه کسان چې په دې اتلسم ورځو پورې دلته را پیمایي وکه، هغه د زمونږ اعلامیه رعایت وکه، هغه او باشان هغه توپک لرونکی هغه غیر مسؤول افراد بی بندبار افراد چې دوی غوښتنه ده و چې تشنج ایجاد کړي په کابل کې او مونږ مجبور وو چې مونږ هم عکس العمل ورته وښایو. خوشبختانه مونږ عکس العمل ورته ونه ښودل، فقط تصمیم زمونږ دا و چې دوی به شناسایی سي، عکسونه به یې واخلو او پس له ختم د دې اتلسمه ورځ دوی به تر تعقیب لاندې او لال دې شي محبسوته او دا کار مو وکړه.
یعنې د هغوی په وړاندې ستاسو نه عکس العمل فکر نه کوي چې مجرم ته نور جرأت ورکول دي؟
د دې حرکتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې وي. زموږ هغه ارګانونه هغه نادونه چې د تامین امنیت په خاطر توظیف په کابل کې د دوی ټول حرکتونه زموږ تر نظارت لاندې وي. که زموږ عکس العمل داسې و چې هغه د زونه چې د دوی له خوا شوی وه او مونږ به داسې عکس العمل یعنی متقابل عکس العمل به ورته وښودل یعنی وښایو، په دې ورځو کې احتمالا ډېره بدبختي را مخته یعنی را پیدا شوی وای. د همدې له خاطره مونږ د حوصله مندي نه کار واخیستل چې تر څو چې دا ورځې به ختمه شي او دوی به تعقیب شي او زندانونه را ولېږل شي.
په اتلسم د سنبلې چې څومره خلکو سره وسلې وي او دوی فایرونه وکړل، دغې حالاتو ته په کتلو سره فکر کېږي چې په کابل کې لا هم غیر مسؤول ډېر شمېر وسله وال شتون لري او دلته موجود دي. تا تاسو تاییدوي
د دین مونږ نسو انکار ولای چې یو تعداد غیر مسول تو پکلرون کوي د یو تعداد مسول افراد اشخاص سره یا په نامه د بادګارد یا په نامه د دینه چې د شخصیتونو سو استفاده وکي او تاییدوم چې په دې کابل کې تر اوسه پورې وجود لري او امیدواره وو چې په آینده نږدې وختو کې دا افراد به خلاص شي
ویل کېدل داسې چې ډېر زر به د دې د خالص الله کولو چارې پیل شي تر اوسه ولې نه دي پیل شوي
مونږ ورته پلان جوړوو تاسې مطمئن اوسېږئ چې دا پلان به عملي شي
د وروستۍ پوښتنې په توګه سږ کال چې اتلسم د سنبلي پروګرام په کوم شکل باندې ترسره شو کوم شکل فایرونه وشول کوم شکل باندې د خلکو ژوند تهدید شو په راتلونکو کلونو کې به ممدغه سوي که نه لږ تر لږه له دې نه به یې مخنیوی وشي
انشاءالله دا به آخرین ورځې وي او په نورو کالونو چې مونږ او تاسو لرو انشاءالله دا مراسم به تجلیل کوم دا مسله به په دې وطن کې نه تکرار کی
خو هر کال همدغه سې ژمنه کیږي
سږ کال به ډېر کسان د دې نه درس اخیستی وي او زمونږ درس د پروسش کال نه سږ کال بیخي جدي و او پروسش کال هم رښتیا بې نظمي په دې کابل کې ډېره و نسبت به دې نه چې سږ کال مونږ تاسو ورته شاهد و یو تعداد کسان غیر مسؤلانه فیرونه وکړه ولی متاسفانه یعنی وضعیت دوغ نه نگرانی تیا تشنش و نوت دا وضعیت مو تر کنترول لاندې و او مونږ به ډېرې ښې تدابیر لرو او دا پروسه به خیر سره تیره سوه